السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خرغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو، د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو دوه ورځو ورښتونو او سیلابونو له کبله درې کسان مړه شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویان شفیع الله رحیمي نن په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې د سیلابونو په ننګرهار، لغمان، کونړ، بلخ، فراه، زابل، فاریاب، روزګان او نورستان ولایتونو کې 1,655 کورونه نړولي دي. له دې مخکې د تېرې اونۍ په زلزله کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي او 60 تنه نور ټپیان شوي وو. د پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویان وایي چې د زلزلې له کبله 800 کورونه ویجاړ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې یې له زده کړو بې برخې شوي دي. د سازمان دا خبره بېګا پر خپل ټویټر لیکلې. امنیسټي زده کړې د نجونو بشري حق بللی او یو ځل بیا یې له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د بشري حقونو د څار سازمان هم بېګا په یو بیان کې وویل طالبانو د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بندولو په دوام سره ثابته کړه چې د یو ملت په توګه د خپل هیواد هوساینې ته لیوال نه دي. نن 1555 ورځ ده چې لشپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې ښوونځیو ته لتلومنې شوې دي او نږدې درې میاشتې کېږي چې د نجونو پوهنتونونه هم تړلي دي. راپورونه وایي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی برتانیا ته تللی او هلته یې د برتانیا او د افغانستان د مخکینی حکومت له ځینو چارواکو او سیاستوالو سره کتلي دي. بی بی سی خبر ورکړی چې ښاغلي کرزی په لندن کې د برتانیا له پاچا دریم چارلز او نورو چارواکو او یو شمیر افغانانو سره کتلی. په خبر کې د ښاغلي کرزی د خبرو محتوا د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته د زمینې برابرول ښودل شوي. د پخواني ولسمشر مطبوعاتي دفتر تر اوسه د دې سفر په اړه معلومات نه دي ورکړي. په سوریه کې د ایران پر پلوي ملیشو د امریکا د پوځ په هوایي برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 900 ته لوړ شو. په لندن کې ډیره د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان نن وویل چې د امریکا په ځوابي برید کې درې سوریایي سرتیري، 11 ایران پلوه ملیشي او 15 بهرني وسلوال چې د سوریه د حکومت پلویانو وژل شوي. د امریکا پوځ وایي په دې برید کې هغه مرکزونه په نښه شول چې د ایران له سپاهي پاسداران ځواک سره تړلو ملیشو کار ترې اخیست. دا برید وروسته له هغې کېږي چې یو امریکایي قراردادي د پنجشنبې په ورځ په سوریه کې د ایران سخت بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو او 15 نور امریکایي سرتیري او یو بل قراردادي ټپیان شول. دا په وروستیو څو کلونو کې د ایراني او امریکایي ځواکونو تر منځ تر ټولو خونړی تقابل و. او د اوکراین پوځ ختیځ بخمود ښار ته نږدې د درنو جګړو خبر ورکوي او وایي چې روسیې په تیرو 24 ساعتونو کې لسګونه بریدونه پرې کړي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل ځواکونو یې د بخمود د جبهې په استقامت کې په شاختارسک، افیدیفکا، مارینکا او لیمان ښارونو کې له روسي ځواکونو سره 950 نښتې کړي. دا هغه سیمې دي چې له تیرو څو اونیو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د بشري حقونو مدافع نړیوالو ډلو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي.
اتم سیم کې اوس مکتبونو بند سو خو اوس د دویم کال هم را روان دی چې ما مکتب په سترګو نه دی لیدلی. ډېره ناهیلې شوې یم.
پر افغان جنو د تعلیم د بندیز موضوع په یو مرکه کې هم شار بو. په روزګان کې خبریالانو او د طالبانو سیمه ایزو چارواکو پر هغه ستونزو خبرې کړي چې خبریالان ورسره مخامخ دي.
که زه درته وایم کله چې موږ ریپورټ لیکو هغه نشریږي. زه داسې فکر کوم چې د دې ریپورټ در شابه بیا موږ ته کومې ستونزې جوړیږي. ستاسې څخه مو غوښتنه دا ده چې موږ دغه یو مشکل راته حل کړي.
په کندوز کې کروندګرو پر للمي ځمکو باغونه جوړ کړي.
برمه مې وهلې او سولر مې ورته لګولې دي. یو دوه انچ اوبه راباسو نسبت د سابق دوه فصله حاصل ځینې اخیستی سو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د خپرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خپریږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل د بخنې نړیوال سازمان یا امنستی انټرنیشنل تعلیم یا زده کړې د نجونو بشري حق بللی او یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. له دې مخکې د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس هم له زده کړو د افغان نجونو پر محرومېدو خواشینی ښودلې وه، خو له دې ټولو غبرګونونو سره سره په داسې حال کې چې نن د افغانستان په سړو سیمو کې د تعلیمي کال د پیل پنځمه ورځ ده، د طالبانو حکومت د نجونو ښوونځیو د بیا پیل په اړه تر دې دمه خپله پرېکړه بیرته نه ده اخیستې. په دې اړه نور جزئیات همایون هیواد اوروي.
مختص زپرتلم خبري على سمام خدای هدا پوس د خو په شان رات کاری
په غزنی کې د یو دولتي خوانزي د ز دکون کې چنه غوړي د امنیتي ستوندو لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته یو ویل لا تیر دو کلونو رئیس خپل خوانزي پسترګونه د لیدلې او په کور او کلی کې هم د سیبل مرکز او څوک نشته چې دا تر درس وایي. د ز دکون کې وایي هله درلو د چ زدکټي وکړي او یو ورځ خبرياله شي، خو په وینا د خوانزي د تړل کې دوه لامل د هله واضح لا پاتې شو. د کون کې ازادي رادیو ته وویل
فاطم سیم کې اومس مکتبونو بن سو خو وس د دویم کال هم را روان دي چې ما مکتب پسترګونه دی لیدلې. ډیر نه هلی شوی یم نه په کور کې د څوک را سرسته چې ما سر په درسونو کې مرسته وکي او نه مې هم پسې مې او کل کې د کورسونو ست چې په هغه کې درس وایې. وختونه مې داده سي مو مکتبونه هم شروع سي ځکه مکتبونه بند سي نو وطن بم بیا څو پیړی شاتولار سي.
په کابل کې د یو دولتي خواندي زده کوونکي فرشته هم وایي دا چې له دوه کلونو راهیسې خواندي ته د تګ اجازه نه لري، ناهیلي دا او د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو خواندي بیرته پرانیزي.
دوه کاله کېږي چې زموږ د خواندیو دروازې تړلې دي، له دې حالت نور ستړي شوي یو. د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ خواندي بیرته پرانیزي.
د زده کوونکي داسې مهال د خپلو خواندیو د بیا پرانیستلو غوښتنه کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د سازمان تیره شپه ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د زده کړو له حقه محرومې شوي. د دې سازمان په وینا زده کړه یو بشري حق دی او طالبان باید اجازه ورکړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي. د دې سازمان تر غوښتنې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس ویلي وو چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز متاثره کړې ده. نوموړې ژمنه کړې چې متحده ایالاتونه به هیڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع څخه خلاص وانخلي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم د غلی هاریس د څرګندونو هرکلی کړی او ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې نجونې او ښځې له زده کړو او ټول افغانان له یوه هیله مند راتلونکي څخه محروم کړي دي. غلی امیری هم ډاډ ورکړی چې له افغان نجونو او ښځو سره د خپلو حقونو د لاسته راوړلو په مبارزه کې په ګډه سخت کار کوي. د طالبانو حکومت تازه دې څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان احسان الله خطاب ازادي راډیو ته وویل د هیڅ معلومات نه لري چې د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل کیږي. طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او په وروستیو کې نجونې پوهنتونونو ته هم له تګ څخه منع کړې، خو له ټولو کورنیو او بهرنیو فشارونو سره په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو نن پنځمه ورځ ده، طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر بندیز د بشري حقونو د مدافع ډلو د عکس العملونو جزئیات مو اوریدل. په افغانستان کې د قلم لار ټولنې مسؤول متی الله ویسا وایي که د نجونو ښوونځي همدا شان بند پاتې شي، په راتلونکي کې به په بیلابیلو برخو کې د ښځینه کادرونو کمښت وي چې دا به د ده په وینا په ټوله کې د ټولنې په زیان وي. ښاغلي ویسا مخکې له ازادۍ راډیو سره په بیلابیلو مرکو کې ویلي وو چې دوی له خلکو سره په خبرو بوخت دي چې نوی تعلیمي کال کې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. اجمل تورمن له ښاغلي ویسا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي اوس چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شوی خو د نجونو ښوونځي لا هم تړلې پاتې دي، آیا دوی لا هم له خلکو سره د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو په اړه خبرې کوي؟
دا چې نوی تعلیمي کال پیل سو د ټولو افغانانو زموږ د کلملار بنسټ د ټولو خلکو همدا هیله وه چې په دې کال سره به نجونو ته د ښوونځیو پوهنتونونو د تلو اجازه ورکول سي، خو متاسفانه تر اوسه پورې نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکول سوې. خلک ټول مایوس دي. موږ کلملار ټیم د افغانانو سره د قومي مشرانو دینی عالمانو سره په ولایتونو کې په همدې باندې لګیا یو چې مشورې کوو چې یو حل لار د تراو باسو تر څو پورې چې افغانان د خبرو د لارې د اسلامي امارت سره همدغه مشکل حل کړي. همدارنګه موږ په دې وختونو کې په ټولنیزو رسنیو کې که څه د پخوا څخه اوس کمپاین نور هم پراخ سوی دی په ټولنیزو رسنیو کې چې افغان ولس پر اسلامي امارت غږ کوي چې د نجونو ښوونځي ته اجازه ورکړي تر ځکه چې کافي وخت تیر سو او باید د سږ کال د نجونو وخت ضایع نه سي. تعلیم د اسلامي انساني حق دی. او همدارنګه موږ په یو شمېر سیمو کې چې کورني ښوونځی لرو دغه نجونو لپاره په هغه بوخت چې اوس دغه ښوونځی نور هم زیاتیږي.
ویسا صاحب خلک څه غواړي دوی څه وایي په دې اړه باندې؟
په دې یو نیم کال کې موږ د 28 ولایتونو د لسګونو ولسوالۍ له قومي مشرانو، دیني عالمانو، ځوانانو، ولسي خلکو، میرمنو سره زموږ ټیم موږ خپل ناستې درلودلې چې د ټولو غوښتنه او هیله همدا ده چې د ښوونځي د نجونو پر مخ خلاصې دا د دوی اسلامي انساني حق دی. او اوس هم د دوی هیله امید له اسلامي امارت څخه دا دی چې نوی تعلیمي کال شروع سو او د ټولو خلکو هیله همدا ده چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکول سي. دا د اسلامي انساني حق دی. او که اسلامي امارت څو ځله رسنۍ ته همدا خبره کړې وه چې موږ یو وخت ضرورت اړتیا لرو چې موږ کومه پالیسي د ښوونځي لپاره جوړو، نو هغه وخت هم پر سوی دی. یعنی د ټولو خلکو هیله همدا ده. دا اوس پیلن چې موږ له خلکو سره ناستې او غونډې لرو، زموږ ټیم یې په ولایتونو کې لري. هر کس چې ویني، هر افغان چې ویني، همدا پوښتنه کوي چې نجونو ښوونځی به څه خلاصېږي. او دوی غږ او غوښتنه هم د اسلامي امارت څخه دا ده چې نجونو ته د زده کړو اجازه ژر تر ژره ورکول سي او له دوی څخه د خپل بشري حق نه اخیستل کیږي.
که د نجونو ښوونځي دغه شان تړلې پات شي، نو اغیز به یې څومره ژور وي د افغان نجونو او افغانستان پر راتلونکي؟
چیرې ښوونځی خلاص نه سي او همهغه صفات سي، لومړی به دا چې افغان ولس به پر اسلامي امارت بې باوره سي، ځکه دوی ارزل وعدې کړي دي. او د خلکو سره چې موږ د نجونو ښوونځی خلاصوو، 18 میاشتې ډیر وخت وو، نو په همدې کې باید ښوونځی خلاص سوی وای. دوهم، ډیر افغانان چې موږ ورسره وینو، هغوی د خپلو لوڼو د خپلو خوندو د زده کړو په خاطر باندې افغانستان پرېږدي، بهر ته ځي. دا ماته زیات شمېر افغانانو ویلي دي او زموږ ټیم زموږ کسانو ته یې ویلي دي چې دا د افغانستان لپاره په تاوان او په نقصان ده. بله برخه یې دا چې موږ په راتلونکي تعلیم یافته میندې، ښوونکي، ډاکترانې په طب برخه کې، په اجتماعي برخه کې، په نورو برخو کې، په اقتصادي برخه کې پوهه ښځې نه لرو، چې افغانستان به له کمښت د دغه ښځو د پوهه ښځو له کمښت سره مخ سي، چې د آینده زموږ پر ټولنه منفي تاثیرات لري.
د قلملار ټولنې مسؤول متیولا ویساو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادۍ راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو او بارانونو له کبله سیلابونه راوتلي دي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویاند ویلي دي چې د سیلابونو په ننګرهار، لغمان، کونړ، بلخ، فراه، زابل، فاریاب، روزګان او نورستان ولایتونو کې سلګونه کورونه وران کړي دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه زما همکار همایون هیواد په مستقیمه اړیکه راسره دی. هیواد صاحب، د سیلابونو څومره تلفات اړولي دي او انساني تلفات یې له هغې شمېرې نه چې مخکې اعلان شوي و زیات شوي که همغه دي؟
مننه تکل صاحب، تاسو او ټولو اوریدونکو ته سلام. له زلزلې وروسته د وروستیو دوو ورځو سیلابونو د افغانستان په مختلفو سیمو کې خلک زیانمن کړي دي. دا تلفات تر ډیره د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې رامنځته شوي. د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ اوسیدونکي ګلاغا ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې سلګونو کسانو ته مالی او ځاني تلفات اوښتي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
سراتیر شدن سیلاب ها و باریدن جاله
د سیلابونو راتګ او د ګلې ورېدو تر 300 ډیر کورنۍ ځانمنې کړې دي. سلګونه څاروي سیلابونو وړي او د زارې ولسوالۍ د ډیرو خلکو کرنیز ځمکه او باغونه لمنځه تللې دي.
باغهای ولسوالۍ زارې از بین رفته.
د وروستیو دوو ورځو سیلابونو لامل چې د افغانستان په ولایتونو کې راوتلې دي، درې تنه وژل شوي او اوه تنه ټپیان شوي دي. د طالبان حکومت بیړنۍ پیښو ته د رسیدو وزارت ویان شفیع الله رحیمی په یو ویډیو پیغام کې د ورستي او ورختونو لامل د راوتلو سیلابونو د تلفات پاړوي
مزاسر بارندگی و برباری
د ورتون لامل په ورستي دوه ورځو کې متاسفانه په بلخ، فراه، فاریاب، زابل، کونړ، نورستان، روزګان، نګرهار او لغمان کې درې تنه شهیدان شوي او 150 کورونه په نسبی یا پوره ډول نړېدلې دي. همدا ډول د کب میاشتې په لومړۍ نیټه د زلزلې له امله 10 تنه شهیدان شوي، 6 تنه ټپیان شوي او 300 کورونه لږ یا پوره نړېدلې دي.
تقریبا شته است
په ورته وخت کې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کړی چې په وروستیو اونیو کې به په افغانستان کې د ورښتونو یو نوی څپه پیل شي. د طالبان حکومت پیښو ته د رسیدو وزارت د 1402 کال په پیل کې ویلي وو چې په تیر لمریز کال کې 1000 تنه افغانان په طبیعي پیښو کې وژل شوي دي.
مننه همایون هیواد د ازادي راډیو خبریالو چې په یو شمېر ولایتونو کې د سیلابونو او د دې سیلابونو د انساني او مالی تلفاتو په اړه جزئیات راکول. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به واورئ چې نشه یي مواد د انسان پر تنفسي سیستم کوم ناوړه اغیز لري.
هغه څوک چې نشه یي مواد دود کوي اکثر د تنفسي لري کې د تخریش او التهاب منځته راځي یا میکروب منځته راځي.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین په ختیځ کې په باخمود ښار کې جګړې لا هم دوام لري. که څه هم د جګړې په کرخه کې د روسیې د وړتیاو د کمیدو اداوي شوی، خو عملاً د جګړې په ډګر کې کوم لوی بدلون نه تر سترګو کیږي. له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماموریت په اوکراین کې د روسیې او اوکراینی سرتیرو لخوا له محاکمې پرته د جګړې د اسیرانو د وژنې په اړه اندېښنه ښودلې. د موضوع تفصیل د فریدې سیال په راپور کې واورئ.
د اوکراین په ختیځ بخمود ښار کې پاتېرو 43 ساعتونو کې روسي پلسکونه بریدونه کړي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادارې ویلي د بخمود په جبهه کې پالیمان، بخمود، اودیفتکا، مارینکا او شختارسکا کې 950 وسلوال بریدونه شوي دي. پاتېرو څو اونیو کې دغه سیمه د سختو جګړو شاهده وه. له دې یوه ورځ وړاندې د اوکراین پوځ ویلي وو چې د ځینو کارپوهانو د هغو ادعاو پر خلاف چې وایي پر بخمود د روسیې په 3 میاشتنی یرغل کې روسي ځواکونه کمزوري شوي، خو دوی د روسي ځواکونو په بریدونو کې کم بدلون نه دی احساس کړی. په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ لیکلی دی پر اوکراین د روسیې پسرلنۍ برید اوج ته رسېدلی دی او روسي قومندانان باید د جګړې مخته وړلو لپاره ډیر سرتیری د اوکراین په لوري ولیږي. د اوکراین پوځ هم خبر ورکړی چې د روسیې پر اهدافو یې هوایي بریدونه کړي دي او یوه نظامي هلیکوپټره می 43 راغورځولې ده. دا اعلامیه د خپلواکو سرچینو له لوري نه ده تایید شوې. د اوکراین په سویل کې د خرسون سیمې دفاعي ځواکونو نن د مارچ په 23 راپور ورکړ چې په تیرو 23 ساعتونو کې د غلطه 2 راکټي بریدونه شوي دي، 2 هوان مرمۍ پر استوګنو سیمو لګیدلې دي او 2 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماموریت د اوکراینی او روسي سرتیرو لخوا د جګړې په میدان کې د جنگي اسیرانو نو د وژل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماموریت مشر مالته دا بوګنر د اوکراین په پلازمېنې کیف کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي دا دوی سازمان په دې روسیو کې څو وژنې دواړو خواو ته ثابته کړې دي. د هغې په خبره دا کړنې د ډېرې اندېښنې وړ دي او داسې وژنې د جګړې په ډګر کې له نیولو وروسته ترسره کیږي. د بوګنر په خبره شاوخوا 15 داسې قضیې ثبت کړې دي چې پکې اوکراینی سرتیری د روسي جنګي اسیرانو یا نورو کسانو په وژنو کې
را پرونه مرکه او اوریدونکی
د ازادې رادیو خبرونه اوري. د روزګان سیمه ایز خبریالان وایي چې د طالبانو محدودیتونو دوی له ذهني پلوه نارامه کړي دي. دوی وایي طالبانو محدودیتونه زیات کړي چې د چارې د دوی پر ژوند او کار منفي اغیز کړي. روزګان میشتو خبریالانو دا خبرې په ترین کوټ کې د طالبانو د حکومت او رسنیو د همغږۍ په غونډه کې وکړي. په دې اړه نور حل د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت راکوي.
د اوروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې د اوروزګان میشتو خبريالانو او طالب چارواکو ترمنځ د همغږي نهسته. دا ناسته د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا جوړه شوې چې هدف یې د خبريالانو او طالبانو ترمنځ همغږي رامنځته کول دي. په غونډه کې خبريالانو ویل چې دوی په ډاډه زړه کار نسی کولای او کله چې راپورونه جوړوي نو زړونه یې ریږدي، داسې نه چې کوم طالب چارواکي ورته څه ونه وایي. احسان الله ولسمل او خان محمد سیال له هغه خبريالانو چې په دې غونډه کې د سټیج پر سر خبرې وکړې او وی ویل چې طالبان ورباندې دومره محدودیتونه زیات کړي دي چې اوس مهال راپورونه په ډاډه زړه نسی جوړولای.
اساسي موضوع دا د موږ اوس هم یعنی ذهني نارام یو، که څه هم قریشي صاحب موږ ته ډاډ راکړي چې تاسې د امنیت خوندي دی، خو ذهني اوس هم موږ نارام یو. یعنی که زه درته وایم کله چې موږ رپورټ لیکو هغه نشریږي، زه داسې فکر کوم چې د دې رپورټ درشابه بیا موږ ته کومې ستونزې جوړیږي. دا یو ډېره غټه ستونزه ده. ستاسې څخه مو غوښتنه دا ده چې موږ دغه یو مشکل راته حل کړي.
کوم خبر چې موږ وایو د خبر د ویلو څخه وروسته موږ دغه څه تشویش لرو، یا هم کله چې موږ خبر اټولو د خبر د نشر څخه وروسته چې کله زموږ سره دا تشویش او دغه فکر وي.
د دې ترڅنګ یو بل سیمیز خبریال رحماني پوپل وایي چې طالبان نور ته معلومات پر وخت نه ورکوي او د غراز ولسوالۍ او نورو سیمو ته چیزی د طالبانو د اجازه پرته نه سي تللای.
خبر ورکو ورته وایي چې موږ دغه راپور دی، موږ بیلانس غواړو، نو په دغه برخه کې موږ همکاري غواړو چې موږ سره همکاري وسی، موږ ته بیلانس پر وخت باندې راکول سي.
بل خو د اوروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د ستونزې منی خو وایي چې دوی به د ستونزې هواري کړي او په خبره چې دا کمیټه په همدې مخه جوړه کړې ده. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس کاری آغا ولی قریشی داسې وویل:
موږ دغه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د همدغه مشکل حل لپاره جوړوو. دا چې موږ پلان جوړ کړی دی، دغه لپاره هم جوړ کړی دی چې انشاءالله دغه مشکل به حل سي. دوهم برخه کې د ولسوالۍ د تک خبره دی وکړه چې محدودیتونه دي، محدودیت هیڅ نشته ولسوالۍ ته تک د خبریالانو لپاره.
په دې غونډه کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر ریاست چارواکو هم ګډون کړی وو او یو ځل بیا خبریالانو ته سپارښتنې وکړې چې د اسلامي اصولو مطابق خپل پروګرامونه ترسره کړي او راپورونه جوړ کړي. د غونډې په پای کې د طالب چارواکو له لوري خبریالانو ته بګړۍ هم ور پر سر سولې چې پیغام یې دا و تر څو له دې وروسته بګړۍ پر سر کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې په 1920 او 1520 لاندو 1520 متره لاندو څپو خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو په سوشې بو کې د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام د زهرو کاروان خبريږي، خو له هغه مخکې یو راپور لرو او په دې راپور پسې به د سپورتي خبرونو برخه هم واوري چې تر ډیره د پاکستان له لوبډلې سره د افغانستان د بیګانۍ لوبې په اړه موضوع ته ځانګړې شوې ده. خو تر هغه مخکې د روزګان خبریالان په اړه راپور خو مو واورېده. اوس ورزو کندز ته د کندز په لی آباد ولسوالۍ کې یو شمیر کروندګرو په للمي ځمکو کې ژورې څاګانې کیندلې او له کبله یې د دې ولسوالۍ شاړې او للمي ځمکې آبادې شوې دي. د دې ولسوالۍ کروندګرو وایي پخوا دوی له خپلو کروندو د کال یو فصل هم نشو اخیستلی، خو د ژورو څاګانو د کیندلو او د سولاري سیستم د جوړولو په برکت اوس هر کال له خپلو للمي ځمکو ښه حاصل ترلاسه کوي.
د کندز په لی آباد ولسوالۍ کې بزګرانو پر للمي ځمکو د میوه لرونکو ونو باغونه جوړ کړي دي. دا د کندز د لی آباد ولسوالۍ د نواباد سیمه ده. دلته پر للمي ځمکو د هر ډول میوه لرونکو ونې ولاړې دي او د ونو تر څنګ د اوبو پایپونه غځول شوي او د څاڅکو په وسیله ونې اوبه کیږي. 50 کلن محمد طاهر چې د علي آباد خان آباد ولسوالۍ د فرعي لارې څیرمه پر شل جربه للمي ځمکه د میوه لرونکو ونو باغ جوړ کړی. هغه وایي د باغ اوبه کولو لپاره د څاڅکو سیستم جوړ کړی دی.
برمه مې وهلې او سولر مې ورته لګولې دي. یو 2 انچ اوبه را باسو، نسبت د سابق دوه فصله حاصل ځینې اخیستی سو. پیاز کرو، بانجان رومی کرو، اندوانی کرو، غنم کوو، لوبیا کوو، داشه دغه باغ چې ته وینې دا درخت دی، او د درخت د اول کال دی چې دا اوس یو دوه درې نیم نیولې دی، کال ته بیا معلومیږي.
د هغه په وینا په خوای له خپلې کروندې په کال کې یو فصل هم نشو ترلاسه کولی، خو اوس ورڅخه په کال کې دوه فصله کښت ترلاسه کوي.
په خو د مځکه یو فصل کېدی که باران کېدی، ورښت کېدی، غنم مو اخیستل کنه او هیڅ نه و، دغه مځکه پراته وه. اوس چې موږ دا سیستم د سولري مو جوړ کړی دی، مصرف مو پرې کړی دی، اوس دوه فصله اخیستی شو. ځینې
د یادې ولسوالۍ د نواباد سیمې یو اوسېدونکی عبدالغفار چې پر څلوېښت جریبه للمي ځمکه یې د میوه لرونکو ونو باغ جوړ کړی، هغه ازادي راډیو ته وویل
سیستم سولري جوړ کړی، سیستم قطرې ساکي د قابلان یک فصل
اوسه د دې ځمکې د آبادغولو لپاره د ژورې څا کیندلو تر څنګ د سولري برېښنا سیستم هم نصب کړی. باغ او نور کښت څاڅکو سیستم په وسیله اوبه کوو. پخوا موږ له دې ځمکې د کال یو فصل هم نشو ترلاسه کولی، اوس د کال دو فصله حاصل ترې اخلو. اوس پرې رومی، بانجان، بامیا، پیاز، کچالو، خټکی، هندواني او نورې غلې او دانی کښت کوو.
نوموړی لاړوندې دارو غواړي چې د کروندګرو او بڼوالو د کرنیزو محصولاتو ساتلو لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي.
چالشای دوچار هستیم با نبودی سردخانه او چیزا میباشد.
زموږ لویه ستونزه د سړو خونو نشتوالی دی. د کرنې وزارت څخه غوښتنه کوو چې زموږ لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي، تر څو موږ خپل میوجات او سبزیجات پکې وساتو او په ښه قیمت یې وپلورو.
په علي آباد ولسوالۍ کې د شاړو او للمي ځمکو د آبادولو له امله یو شمېر بېروزګاره ځوانان هم د کار او روزګار خاوندان شوي دي. دېرش کلن وحیدالله چې له درې کالو راهیسې په علي آباد ولسوالۍ کې په یوې کروندې کې کار کوي، ازادۍ راډیو ته وویل
مخکې اصل نه کېدو، نو اوس دا سولرو ډېر اسانتیا راغلې ده. نو په دې وجه باندې مخکې به یو اصل کېدو، نو اوس دوه اصله کېږي، درې اصله کېږي، اصلات هم خبر کوي.
د علي آباد ولسوالۍ د اتلس کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار لودیز لوري ته موقعیت لري، او د دغه ولسوالۍ د کرنیزو ځمکو ډیره برخه للمي ځمکې جوړوي. خو په دې وروستیو کلونو کې للمي کار کروندګرو په خپلو کروندو کې ژورې څاګانې کیندلې، او له امله یې د یادې ولسوالۍ شاړې ځمکې آبادې او سمسورې شوي دي.
د ټولو د خوښۍ وړ ګرځېدلې دي. باقي چې هلکانو ډېره ښه لوبه وکړله، سره کوم چې د باډ د پیچ کنډیشن هماغسې بولینګ وکړو او په هماغه د کنډیشن په مطابق هلکانو وکړو.
د پاکستان پر وړاندې د درې شل اوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل په هر اړخیزه توګه ښه وځلېد او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه سیالۍ چې د جمعې په ماښام د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوه، پاکستان د لوبې پچه وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. د پاکستان لوبډلې پوره شل اورونه ولوبول، خو هېڅ توپ وهونکي هم منډې تر شلو وانړولې. د توپ وهنې د پاڼې تر پای ته رسېدو پاکستان نه لوبغاړي له لاسه ورکړي او دوه نوې منډې کړې وې. د پاکستان لپاره مخکښ توپ وهونکی عماد وسیمو هغه 13 منډې جوړې کړې وې، او بل لوبغاړي سایم ایوب چې په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې ولوبېد د 13 منډو په جوړولو بریالی شو. دغه راز په دې لوبه کې د پاکستان لپاره طیب طاهر هم خپل لومړۍ لوبه ترسره کړه، او تر 14 منډو جوړولو وروسته د راشد خان له لورې وسوځېد. د افغانستان په توپ اچونکو کې مجیب الرحمن تر نورو ښه وځلېد. هغه چې د دې سیالۍ د اغېزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله، په څلور اورونو کې 9 منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. دغه راز فضل حق فاروقي او نبی ساحل هم دوه دوه، خو عظمت عمرزی، نوین الحق او راشد خان بیا یوه یوه وکټ ترلاسه کړه. د افغانستان پیلیزو توپ وهونکو د دې لوبې پیل ښه ونه کړ. ابراهیم زدران تر نهو، رحمان الله ګربز تر 14، او کریم جنت تر 2 منډو جوړولو بعد وسوځیدل، او ګلبدین نایب بیا پرته له کومې منډو جوړولو خپل وکټ له لاسه ورکړه. محمد نبی ساحل او نجیب الله زدران د لوبې تر 13 اور پورې پاڼې وغځول، او بالاخره د لوبې د 13 اور په 15 توپ په یوې لوړې شپږیزې سره د پاکستان پر وړاندې افغانستان ته لومړی بری ورکړ. محمد نبی ساحل په توپ وهنه کې 8 او نجیب الله زدران بیا 19 نسوځېدلې منډې وکړې. د دې لوبې تر بریا وروسته افغان لوبډلمشر راشد خان وویل چې بالاخره وتواندل چې د پاکستان لوبډلې ته په نړیوال کرکټ کې ماتې ورکړي. ښاغلی خان زیاته کړه
ان شاء الله
دواړه لوبډلې به د دې لوبلړۍ دویمه سیالي د رواني مارچ میاشتې په شپږشتمه نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي. د ویلو ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شلو اورونو لوبلړۍ لوبوي.